کوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمع ترمن څه توپیر شته که څوک شمع ولګوي
نه نه توپیر نشته البته د شمع لګول یا دیواله غول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه وي په ځکه چې ورګز نه شي خو اوس دی او بل په تقلید باندې سکانیم لګوي مندوانیم لګوي او مسلمان ورته کې دا یا شمع یا دیواله لګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلق بو ڈیوی لگاول ہم لگا دے تیلو ڈیوی ہم دل دی بیا دے اس تے شام شولو شام نو روسے دے لیٹو نہ شول دی دی ضرورت نہ ہو بس ہم گئی رواج نہیں ولے تو تکلی دی
ڈولو نو وہ ہلا او دا سندرو رواج شتا
ڈولو نو سندر دے تے دے ہن تاس پتہ دے ہن کلچر او دے ہن دا خور جدا دا خوب ڈیرا شاعر نہ او ڈیرا پال بچ تو مشکل بالے مالا مال دا نو دا پہر وقت کی وچ ہر پروگرام کی وڑو کی کر لوئی
او پښه ماده سی اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحید دی دله خاطر چې شریره اروا دفه کې د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسی
کنه لیکن
دیم چې دونو کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډېر لږ مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به هم
البته باورونه هم ډیر دی په هند کې خو بیلابل مذاهب دی بیلابل دینونه دی او دا شی هم شته
بشمار
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره به چر سره شریک کی کڅنګه
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس را سره نشته نه پېږم چې ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه وړم
ته په یاد نه دی
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونې سره تقریبا یو د شکل مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور ده د مور غېګه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بیل خوشالي لري خو د مور غېګې نه لري خو خامخا د هغه هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر یې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقطه مخکې یو شمیر کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یې یوه کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلق روایت وی خوندل کی ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوته کې یا له څو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنشتي شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپل کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له ټول سیسو رئیس په لندن کې ژوند کوي لومړی مله شغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټی ورو کیسو کې اضافي شلې انتر سرګو کې شي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روښانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړي شي هغه لا سود بوله سو کر شو ته غزو کارګر څه
په پښتو داستان نثر کې چې ځنی کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنی کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوی پورې مربوطه خبره ده خو په صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که وګدوي او که لړوي باید انزوریز شي، یعنی په تصویری بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې غواړم ووایم، پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په نه کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دغه موضوعات د شرایطو سره، د جامع، د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتر موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد، د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تېرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو 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 اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلې دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلې دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې دم کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لږ وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نوي کدا سي مطرح کو چې افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو دوی رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی تر سیمایي، خپل کور تر سیمایي، خپل ماحول، د پیدایش ماحول تر سیمایي ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحتي شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه د فکري ذخیره هم لاره کوي، د قلم په پوسته باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالې په بدل کې وي دا یو ډول نستالجیا سره مخامخ کیږي. دې وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بیګانګۍ سره د کوم پردیوالي سره مخامخ کیږي دا هم یو تند دی چې تحقیق یې. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه را بهر شوي لیکوال دوی یوه نوې تیم هم غزولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کیږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې، دا خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی، دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی، او هغه تصویر د سترګو له لارې نه کیږي، د پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ، دی یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران، په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي، او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی، یعنی په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي، د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده. او دا داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیري.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د 1940 کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په اند په درنه د چاتنه حتی اوچت دي. ایر په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه بندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هم نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بې باکه دمه نه يم سي د بلیله و هی دلاس را بیلکم زبستا ما شکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشی گی ما دسل پوینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یا نازکی سما نیمه یو مردی ستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسرسا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یو نازک شهزاد گئی ز ده حسکو حسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت محیط لارا پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیم کیل والے زمانی ورست ایل والا ایونج لیدا چپستو رو دمینا ایو شائر کا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپ تورور بلدی وحلا سنا دال حق وغمے ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ میسر کی نکڑی تا تا گوری لیوانی پتر غمو کی تا پیوائی نل شوند نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو.
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونی د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 1.5 کاله مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون سرخون سپین او تور رنګونه کاریدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یو فرانسوي ماډل و چې په پیکاسو مینه شوی و. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلی دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده، په روسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د دې تر ټولو قیمتي اثر اته کال مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وسیشید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 900 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کال مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 1300 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د 5 د 4 ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به هغه افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له شغلی نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولی څو ته رسیدلې ده، د همدې نه تسلیمیشم ناول کې سبا پولنډا لدوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فیرانیت دنګي مناری راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکارا کوي، د دندې ممانعت کوي، د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دې خوا موضوعات ورسره نښتي کوي، د ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې د پژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی د کتاب په لوس سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصله دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د تسلیمېدو د مبارزې سرلاري او د غور ایدیالوژي فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیتا نوري صاحب د بولی د هدف په اړه کدارا ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور دا غوي د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلارو برنامه نه درلوده او وسلې د دوی لپاره لومیتوب ګڼنو. کله چې په ترخم د افغانان راوختل ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکنه کې د چې تازه بهیر پیل شوی و دروستلو، خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنې تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه د پاره ورستر بلې دا هم برنامه فعال کړي او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګه، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او غوی لاسنیوي او چورته نغ دی وشلی. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خوزان د نوې متخو د ادب یو لار وایي، نو ستا به ووس کی سی وي خو چې زیات وستي ورسی یو زره افغاني دی د کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ور دکړي نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دی وس کی ور ودی لیکلی. ما فکر وکړ چې نه زره افغاني وسته نه رسی، حتما ستا کی داس یو چشته چې هغه د زره افغاني نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کول چې راځه تا خو یو ډیر کتابونه لیکلی ژباړلی او پنځولې دي. نو د دې حتمان یو کتاب غوړه کړ. نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړ چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم دغه ناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و د دې لپاره یو جالب نوم و. او دریمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه. نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو دا کار. هو ملګرو ویلي ادیبانو د ادب د بن بلبلانو دا خبره کنفرم کړې چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړې. یو تهداب کې خود شو یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو مخا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو هغه پیغام کینسل کوو ورته وي چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځي. او بل موږ چې چا ته دا بولی ورکو هغه سره یو تړون کوو قرارداد کوو او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله. دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن. البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هواد لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي هغه لوري وهل شو چې 3000 افغانۍ و. نو دریمه بولی لا نه د وهل شو. یو لامل هم همدا دی چې ملګری وایي چې ته بولی ته وخت وټاکه. یعنی بولی که ته ورځ او دوه ونه ټاکې نو دا خو بیا بولی نه شو. نو ما ورته ویل چې نه موږ بولی معین وخت ځکه نه شو ټاکلی. لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځو دا بیا ونه ګرځيږي بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دي. نو که سټاپ شي دا بهید نو زمونږ د فرصت له لاسه ورکو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي. نو خیر دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطر به هم موږ دا پروسه وزندو. نو بیا هم هغه چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنځم ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې تر اوسه وهل شوې دي. درې میته په تمه یو. او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مې بولی باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورستی پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شر بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي. او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولې ته په تمه کیږي چې نیلامې کې څوک مخکیزي او به ورسره هغه سره رقابت هم وو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دي ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوا را دي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وصل لري دغه بولی کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 3000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي. که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي. نو په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابل رسنیو کې په هغه حق لمن مرکی کړی دي کدل ته غږی نو وخ بډیر ونیسي. نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنی زیداری په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي.
لا شغل نوري څخه مننه. په دې هله چټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم دیش کشت می چکار